سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شې تاسو ازادي رادیو ته خواږی است مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالب ته سوړاندې کړم راګرځو خبرونه ته د راپور لمخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستان پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شوي نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمیزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویرېږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې کسان درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو. بلخوا د راپورونو له مخې د هم دروازه تروسه هم د خلکو موټرو پر مخ بند ده او دوړغاړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولیزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په لسمه د ډنمارک په نوښت د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا تونبایوا به هم پکې اثر وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړي خو بشري حقونه او په تېره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز عوامدار است د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې تیرو څکم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیل الله مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. وختار خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې و میلیونه ډالره بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو بشري پروژې تمویلوي نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې خبر ورکړی چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې ده چې له بې ځایه شویو افغانانو په تېره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک مرستو ستاینه شوې. د سوریې وسرهوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروس تلاغي پوځي ملت پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلوي مالوشو د پوځ تو سرتیري ووژل. د سوریې دولتي خبري اژانس اسانا نن د کپسور لسمه د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتیري د لازقیه په داوتور سیمه کې ووژل شوې دي. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ په خوانی مرکز بلل کېږي او علوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې ښار کې اوسي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځډولې. راپورونه وایي چې ښاغلی ټرمپ تېر ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا وروسته لاغې ده چې د اونۍ د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینې ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز خبري اژانس سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو ځل حل لارې ته زمینه برابرې کړي. وروسته خبر لوبلو ډکر استرالیا نن د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د لوبلري په نیمه لوبه کې هند ته د 215 پټمنډو هدف ټاکه. په دې لوبه کې چې په دوبی کې تر سره شو استرالیا لوبغاړو په 500 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 سلويخ منډې ورکړې. په سو شیبو کې بعد هند کرکټ بلی لوبډل هم توپ نه پي کړی. استرالیا چې افغانستان سره په بي ګروپ کې و د کرکټ د اتلانو په جام کې د انګلستان او جنوبي افریقا څخه لوبي وګټلې او افغانستان سره یې لوبه د باران له کبله مساوي شوه. ان چې نیوزیلند بنگلاديش او پاکستان سره په الف گروپ کې و ټول لوبي وګټل او نیمه پایلو به ته ووت. د کرکټ د اتلانو جام دوه نیمه پایلو په سبا د پاکستان په لور خلک د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ. مننه د چې ازادي رادیو اوري. په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې.
بهګه تقریبا نص بجو ته د جنگ شروع شو تر سهار پورې میدان باندې ټکان ما و.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو دي بندیز لغوه کړي.
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثاني امر هم هیڅ درک نه لګیږي.
او پروژې بیاش کې د ټوکو بای ولوړېدل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کېږي نیمګړ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي.
خبرونه کړتي نور پرونه حمله لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو اربیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې. په تورخم کې د طالبانو د حکومتي و سرچینو وایي دا نښته د شپې له لسیمې وجود سحر تر سحر روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې دي. دغه سرچینې نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس جګړه نشته خو تورخم کې پوځي حالت غوره شوی. نور جوسس راپور کوي.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټی له ځایي خلکو تخلیه شوی. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګه تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی بس ټوله تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دي و طالبان دي، شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکي کسان نشته.
دی وايي په دې تازه نښته کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتی، خو ادعای وکړه چې پاکستاني لوري د ملکي وګړو کورونه او ولسي موټرې په نښه کړي چې له امله یې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکي وګړو کورونه په مرمیو لګېدلي دي او زیان ورته رسېدلی. د تورخم خارګوټي نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوي یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنی شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورنډ بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نښتې وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 1 د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي ډاکټر صادق حمیدوی څخه وپوښتل چې تیوران کرخې په اوږدو کې له تېرو 3 لسیزو راهیسې هر وخت شخړې وي. تر ډېره د پاکستان له لوري د توپونو او توغندیو ډزې هم په داسې ځایونو شوي دي چې هلته امنیتي ځواکونه نه وي. د دوی نظر مې راغوښتی دی.
ډېر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی. مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بی دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلي نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه کومه ایده چې دوی کوي وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوسټي جوړول ته نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغي لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست و یو
اوس په میزو سره لدې چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناسیم مزه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امیدو سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت ده ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه یې وړاندې کوی شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز له خوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د لپاره هم خیر ونه اوسیږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي
د چهارشنبه کې ښاغلی صدقه میزوی چې موږ سره مرکه کړې وه
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته د تورخم او پاکستان ترمنځ لاره د سوارلسم ورځې لپاره هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلونکي مغزن کړي چې له یوې غاړې بلې تبایي ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. یو شمېر د ازادي راډیو ته وویل چې همدا یې د ګټې وټې لاره وه او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تورخم لارې د فبروري په 18مه د طالب او پاکستان ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شو. جزئیات په دې راپور کې واورئ چې د یو ویلچر چلونکي بغه پیلېږي.
ګورم نا اوس مونږ تلی پاسپورت مال تا غسړی سره ګروی خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چوپ خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې 1500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکه برابرول، یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټۍ لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لاری به هر ورځ تر 100,000 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې مې لور مړه وه، ما سره کپل روپۍ نه وي او بس بېوسه یو. سفادر ته وایم
دی وایي بېګایې پیشنمې نه دی کړی او په نهاره یې روشه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 18مه د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د انجونو په زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویلي دي که دا بندیز یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکي پایلې به ولري. له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر انجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړې چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. د کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي که نه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دې له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
زما یوازینی هیله دا ده چې په زه زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بلاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل
ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. څه کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال اګست میاشت کې خبرداري ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر اګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په خپل دفتر کې له شخړو وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوې مرسته کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي. خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکي ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی. د روسیې د یرغل پر وړاندې له کیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدرف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لومړنیو توکو بیې لوړېږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک یې د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژه ماتي لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړاندې د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې په راتګ سره ځایي اوسېدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، زمونږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپل د دې ملت وزویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سیدي ډېره په مناسب بیا باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس په الحال رومای سي ده دغه ځای کې سي ده 450 روپے خلک درغله خوسی او په 80 روپے تکړه ده خلکو مخه راوړې. باید چې کوم مال حکومت کومه تخصیصي د روزي په خاطر باندې باید خلک سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روزي د مبارک میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روزي په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لګی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دی کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجنیر محمد خان زواکوي:
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال رئیس د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامې بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو بازارونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنۍ سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغه چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
دروژې رنگونه.
سلام، زه سجاد یم، د کابل سودین کې هم ډیره ښه روژه ده، ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده تر څو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم می مریم ده منگ هر کال ده روجه پا میاش که ده اوری اچاره چو زکا چه بی زراره ده شنه رومیان گازر شلغم ده جوشو او بیاشنم رچ او وگا ورطمائی ده او ورچ اوی او بو سره یو سور از ایگ دو
فضل احمد انیس ما پا جرمنی هیواد کی یو افغان مهاجر پا هیواد کی با مش ده ملگور سر روجماتی میلی جوڑه ولی پروگرامونه با مو جوڑه ولی الته بتلولو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډو او یو ډول مجلس په خوند به کوي ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي
سم پښتو خبرې مجله پای ته رسیږي دری خبرې مجله زموږ هم کار جوید فیضی تاسو وړاندې کوي سلامونه فیضی صاحب خیر راغلی
سلام بر شما ممنون سلامت باشین سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید در این مجله خبری با مطالب و